Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هر کله کوم نن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال دی لیندې قوس د میاشتې 14 د 2023 میلادي کال د دسمبر و مده مخلي دی چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دی صف خبرونه کوو ټاکل شوی دی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست نن پاکستان ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وایي چې ښاغلی ویست به نن اسلام آباد ته ورسیږي او د شنبې تر ورځې به په اسلام آباد کې پاتې شي. ښاغلی ویست په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې سیمې ته یې له دوشنبې سفر پیل کړی او د لسو ورځو په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. ښاغلی ویست دا هم څرګنده کړې ده چې له دغو مهمو شریکانو سره به پر ګډو امنیتي ګټو د کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې پر موضوع، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤل سمریتي سنگ وویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې د جرمونو په وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی دی او پروسه کال چې کله د جرمونو نړیوالې محکمې په دې برخه کې د تحقیقاتو د بیا پیلېدو خبر ورکړ، هیلې پیدا شو چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې به عدالت تامین شي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه روانه اونۍ د دوشنبې په نیویارک کې پیل شو چې د دسمبر تر 14 به روانه وي. د یوې څېړنې له مخې په جرمني کې نږدې 1 میلیون کډوال روحي فشارونو سره مخامخ دي او ژور خفګان لري. د جرمني د منهایم او بلفلت پوهنتونونو د څېړنې له مخې د کډوالو 30% له روحي فشار او 40% کې په ژور خفګان اخته دي. د دې څېړنې د راپور له مخې دا نه ده څرګنده شوې چې په دې کډوالو کې 3% افغانان دي. د جرمني د کډوالو د چارو د ادارو په وینا د 2023 کال د اګست له میاشتې را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، څه باندې 3,95,000 افغانان د هېواد ته د کډوالو په توګه ورغلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه ښایي نړیواله سوله او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. انټونی ګوټرش پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د یوه ناورین لور ته روانه ده. حماس ډله د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په غزه کې جګړه وروسته تر دې شروع شوه چې د اکتوبر په 1 حماس د اسرائیل دننه 1,200 اسرائیلیان ووژل. په غزه کې د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي دي. د امریکا سنا جرګې پرون چهارشنبه د سپینې ماڼۍ هغه غوښتنه بلاک کړه چې له اوکراین او اسرائیل سره د بیړنۍ 1,600,000,000,000 مرستې لپاره کړې وه. جمهوري پالو په لایحه کې د مهاجرت د اصلاحاتو پر نشتوالي اعتراض وکړ. دغې لایحې ته چې آیا هغه مخته لاړه شي که نه پرون رایې ورنکړل شو چې هغه د ولسمشر جو بایدن لپاره د پام وړ ماتې ښکارندوی کوي. بایدن مخکې کانګرس ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې له اوکراین سره د هر څومره ژر چې کیدای شي پوځي مرسته تصویب شي او خبرداری ورکړی و چې که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي نو به جرأت وکړي چې نورې سیمې هم لاندې کړي. د دې لپاره چې دغه لایحه مخته لاړه شي د سنا جرګې 6 غړو باید ورته مثبتې رایه ورکړې وای، خو د دې جرګې ټولو 49 جمهوري پالو غړو یې پر ضد رایه ورکړې. او د امریکا د پاپ موسیقي ځوان سندرغاړی ټیلر سویفت د ټایم مجلې له لوري د 2023 کال غوره شخصیت ټاکل شوی دی. مجلې پرون دا اعلان وکړ او ویل چې 33 کلن سویفت د دې لپاره د کال غوره شخصیت ونوماوه چې سندرې په دې تیارې چاپېریال کې خلکو ته هیلې او امیدونه ورکوي. خبرنا مولا ازادي راديو واوريدل وړاندې په راپورونو کې باوري چې د ملګرو ملتونو یوې ډلې په پاکستان کې افغان کډوالو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. دا اندېښنه داسې مهال څرګندېږي چې اسلام آباد ته د امریکایي پلاو ورتګ زیات شوی چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر موضوع خبرې وکړي. آیا دا خبرې به کومه نتیجه ورکړي؟
که چیرې په دغه غوښتنو کې د پاکستان ځینې ګټې خوندي پاتې شي، یقینا چې پاکستان به په خپل دریځ باندې تجدید نظر وکړي.
په دې اړه مو د چارو لوی وکتون کې سره مرکه کړې ده. په کندز ولایت کې د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
روز روز روزگار بدر خراب ده. مصری خانه ملکه لاغم چلیږي نه چلیږي، لاس دولس نفر ډوډۍ خور لرو.
د کونړ په ډیرو سیمو کې د رغونې په پروژو کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
بندونه دي، ویلې دي، کانالونه دي او سرکونه دي، پاغه کارونه روان دي او تقریبا چې د هر شورا 200-250 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د غراز په نړیوالو مسایلو کې د غزې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو یوې ډلې په پاکستان کې افغان کډوالو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. دې ډلې په جنیوا کې د یوې غونډې په مهال دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده کړه چې نن اسلام آباد یو امریکایي پلاوی بیرته واشنگټن ته ستنېږي. او د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي چې د کډوالو په تړاو خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتو د راپور ورکونکو او څیړونکو یوه ډله وایي که چیرته یو شمیر افغان کډوال له پاکستانه په زوره وویستل شي، په خپل هیواد کې ممکن د بشري حقونو له جدي خطر سره مخامخ شي. دوی پرون په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا نه لري، له هر راز ګواښ سره د انساني قاچاق په شمول مخامخ کېدای شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ هم حضور درلود. په راپور کې د ملګرو ملتو دې ډلې د کډوالو د ایستلو پر مهال د نجونو او ښځو د احتمالي قاچاق خبره هم کړې ده. وایي د لشکیو مذهبي ډلو غړي او د پخواني حکومت چارواکي ممکن په افغانستان کې محاکمه شي. ملګرو ملتونه وایي په زور د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو پر ضد عمل دی. پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په پیل کې شروع کړ چې تر دې دمه د ملګرو ملتو په وینا تر 400,000 ډېر افغانان افغانستان ته استول شوي دي. د ملګرو ملتو د دې اندېښنو په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویسټ نن پاکستان ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو وغږیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهره بلوچ وویل چې ښاغلی ویسټ به نن اسلام آباد ته ورسیږي او د شنبې تر ورځې به په اسلام آباد کې پاتې شي. اغلی بلوچ زیاته کړه چې د ښاغلي ویسټ د سفر وروسته به د دسمبر په 9 د امریکا یو بل هیئت اسلام آباد ته ورشي، خو نوموړي په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. بلور ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي جولیتا والس نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگټن ته ستنې شي. اغلی نویس د دوشنبې پورس اسلام آباد ته ولاړه چې له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو په تړاو خبرې وکړي. یو پاکستانی چارواکی د نوم له اخیستو پرته امریکا شخته وویل چې امریکا له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو پستنول کېدو اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې دا کړې ده چې د ژمي په موسم کې دا لړۍ ورو کړي. دغه پاکستانی چارواکی دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په مشرۍ پلاوی دا هڅه وکړه چې اسلام آباد هغه 5,000 افغانان بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ونلی شي چې د امریکا د مهاجرت ویزو ته انتظار دي. اخلی نویس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له استازو او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف تورانی سره د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې خبرې وکړې.
د دوه اونیو په ترڅ کې اسلام آباد ته یو امریکایي پلاوی ولاړ، بل په لاره کې دی او بل هم روان دی. دا پلاوی له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. دا خبرې به نتیجه ورکړي. د سیاسي چارو له کتونکي شینکی کډوخیل څخه به واورو.
اسما پاند باندې خدای ډیر مهمه ده چې اول دغه موضوع لپاره امریکا و ځانګړې توجه وکړه او په دې کې مختلف حیات لارو یا روان دي. نو دا مربوط دی چې پاکستان کوم غوښتنې لري له دغه حیات. که چیرې په دغه غوښتنو کې د پاکستان ځینې ګټې خوندی پاتیشی او یا زین غختنو ته امریکا کوم مثبت جواب ورکه یقینا چې پاکستان به خپل دریس باندې تجدید نظر وکي او دغه پروسه به پسلا سلوکی او یو مثبت پایله به ولري.
که بیا هم دغه بهیر ورو کې په ژمی کې څه فکر کوي چې د افغانستان باندې به فشار ډیر زیات نشي په اوسنی افغانانو باندې چې په افغانستان کې ژوند کوي؟
کاملا پاکستان حتمان خپل ځانګړې اندېښنې یا غوښتنې لري چې په دې شکل باندې تقریبا 1.5 میلیونه کسان یو دم دوی له پاکستان څخه باسي. نو معلوم ده دا یو ستر بوج یا فشار براوري د طالبانو په حکومت باندې، ځکه چې په افغانستان کې خو هم اقتصادي وضعیت خراب دی، د کار موندل فرصتونه له بینه تللي تقریبا. پاکستان کولی شو چې یو اوږدمهاله یو تاریخ ته ټاکلی وي چې په اروپا ورو باندې او په مختلف فصلونو کې دا کسان افغانستان ته لیږلي وي چې ته هم دغه مدیریت کول بین ملي مراجعو لپاره اسانه وي، همدارنګه طالبانو د حاکمیت لپاره. نو یو دمی چې اوس هم په دنیا کې دومره مسایل رامنځته شوي دي، شاید په هغه اندازه کومکونه چې د افغانستان اوسني بحران مدیریت کې هغومره کومکونه خو اوس نشته دی. حتی میاشتې مخکې حتی WSP وویل چې موږ باید تقریبا 2 میلیونه کسان د خپل لست نه لرې کړو، ځکه چې موږ هغوی لپاره مرستې نشو رسولی. نو چې دا وضعیت د کومکونو د افغانستان لپاره دی، نو په دې باندې نور کسان اضافه کېږي. واقعا دا به یو بل ستر ناورین په دې ژمي کې رامنځته کړي چې بیا به څوک مدیریت کولی نشي.
د طالبانو استازیو په افغانستان کې له ځینو رسنیو سره دا خبره کړې ده چې امریکایي هیاتان باید له دوی سره خبرې وکړي د افغانانو په مشکلاتو باندې. دا وړاندې ستاسو څنګه ښکاري؟
خامہ معلوم ده طالبان همیشه غواړي چې په ټول مسایلو کې دوی مورد مشوره قرار ولدي او دوی سره مشوره وشي، ځکه چې حتمن طالبان خپل غوښتنې لدی، خپل اندېښنې به سره شریک کوي او دغه د حل لارې پیدا کولو لپاره به ځینې وړاندیزونه لري، ځکه چې دا هغه یو سناریو ده چې یو طرفه مثلا په دې باندې کار کوي. نو معلوم ده چون تاثیرات به د طالبانو په حکومت باندې خورا زیات، نو دې خاطر دې معلوم ده د باید یو غوښتنه چې مستقیم دوی سره خبرې وسي، ځکه چې د دې خلکو یو دم راتګ نو د دې خو مسئلیت طالبانو په غاړه ده. نو دا طالبان به دې ته څنګه جواب یې معلوم ده، په دې کې طالبان حتما د دې غوښتنه کوي چې باید دوی سره خبرې وشي، شاید زیاتره کومکونو تقاضا وکړي، شاید همدغه چې مثلا په طالبان په پاکستان باندې نور فشار راوړي چې دا لړۍ په ژمي کې بنده کړي او نوي کال لپاره پلان شي. نو معلوم ده چې به دوی مستقیم غوښتنه لري او دوی باید هم داسې یو تقاضا ولري.
د سیاسي چارو کتونکو شینکای انکړو خیلوا
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د راپورونو له مخې په کراچۍ کې د پاکستان د زندانونو شاوخوا 144 نور افغان بندیان خوشي شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. د خبره په کراچۍ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکو هم تایید کړې ده. نور به د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار پرون د دسمبر په 6 مشال لیډیو ته ویلي چې د دسمبر په 15 نور 144 افغانان کراچۍ او د ملیر زندانونو څخه خوشي شوي دي او دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د نوموړي په وینا چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي افغانانو کې 15 ماشومان هم شامل دي.
یو سل سوار لستنه محبوسین آزاد شو، د امارت اسلامي په سعی کوشش باندې آزاد شو، په دې کې 15 ماشومان مو دې وطن ته واستول شو. په دغه یو میاشت کې 420 کسان، هغه کسان چې اسنادونه درلو، هغه هم خوشې شوي دي، هغه هم دلته خپل کورو کې پاتې شوي دي.
سید عبدالجبار په وینا خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلی دي. سید عبدالجبار زیاته کړي تیر کال د جولای د میاشتې راهسې شاوخوا 2500 افغان کډوال چې یوازې په کراچۍ کې نیول شوي وو دوی بیا د زندانونو څخه بیرته افغانستان ته لیږلي دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل وو. بلخوا په کراچۍ کې نیول شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي دغه کسانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانې 13 میاشت پوره کړې وي چې اوس پولیس کوم افغانان نسی هغوی زندانونو ته نه لیږي بلکې په سمدستي توګه بیرته افغانستان ته لیږي.
دا هغه افغان کډوال وو کوم چې د پولیسو لخوا نیول شوي ول او بیا عدالتونو ته وړاندې شوي وو، ځکه چې یو نومبر نه اول چې کوم پروسیجر وو په هغه کې به افغان کډوال ونیول شول او بیا بیا عدالتونو ته وړاندې کړل، بیا ول په دوی باندې پراپر په کورټ کې کیس چلیدلو. د کیس چلیدلو نه پس به بیا د دوی د هغو کسانو د چا سره چې به قانوني اسناد نه وو د هغوی د ډیپورټ آرډر به عدالت کولو.
د کراچۍ له زندانه له دې وړاندې 60 افغانان د ستمبر په 15 خوشی کړل شوي وو او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی چې تر اوسه دوام لري او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په کراچۍ کې که څه هم پولیس بیا بیا وایي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد افغانستان ته لیږي، خو په کراچۍ کې میشت افغان کډوال د هغوی وکیلان او په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال بیا بیا وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی او هغوی زوروي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت یو افغان کډوال خوري حبیب الرحمن د دسمبر په 16 مشال لیډیو ته ویلي جونې وس ډېر اغزبن شوی دی او د دوی په وینا چې زیاتره افغانان خپل د کور سامانونه هم په نیمه بیه خرڅوي او بیرته افغانستان ته پتلو مجبور دي.
دلته اوس موږ له حکومت نه ډیر تنگ شوی یو، دلته خلک د خپل د کورونو شیان بلستنې کمپلې بالشتکان یخچالونه پکې هر سامان راوړي بیخي پر نیمه بیه مکته ځي، هیڅوک یې نه اخلي. سندیان اخلي هغه ځای په ځای دی، بلوچیان اخلي هغه ځای په ځای دی. موږ خپل مهاجرین دلته 12000 کور پرته ده، ټول په تنګ کې دي، ټول تکلیف کې دي، بازار ته نشي وتای، کاروبار نشي کولای، خلک ټول په سوچو باندې ډوب ده. کاټ عالم تنگوی بغیر کاټو عالم تنگوی یا پولیس 13 پولیس د خپل چای پانی غواړي زر 2000 3000 5000 6000 شکنځل مورته کوي.
بلخوا د افغان کډوالو د زورولو دا تورونه د سن پولیسو او نگران حکومت تل رد کړي او وايي په سن کې څوک هم نه زوروي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو ملک نه د ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه د بیرته واخلي، خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وايي د بی اسناد بهرنیانو استلو دا کار با جاری ساتي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
پر غزه د اسرائیل ځواکونو برید د ځینو راپورونو له مخې له سخت حالت سره مخامخ شوی دی. یو لور ته مقاومت ورسره کېږي، بل لور ته جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده. نن د جګړې 2 میاشتې پوره شوې. نور په دې راپور کې،
اسرائیلي پوځیان د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار په مرکزي سیمه کې له حماس وسله والې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په جګړه دي. رویټرز اژانس څرګندوي چې خان یونس کې ډیری کسان هغه کډوال دي چې له شمال څخه یې د جګړو له ویرې دلته پناه اخیستې ده او اوس نورو ځایونو ته د لیږدېدو په لټه کې دي. د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه د تیرو 2 میاشتو د جګړې په ترڅ کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي او جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده. د اسرائیل سرتیاسم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې د دوی ځواکونو په خان یونس سیمه کې د حماس د یوه مشر یحیا السنوار کور محاصره کړی دی.
امش امرتی چې کوختنو یخلیم لاګیا لکول مکان برڅوات ازه
دی. وی ما ویل چې سمرڅوکونه د غزي پټرنګ کې هر ځای ترسیدل شي. دوی اوس د سنوار کور محاصره دی. دغه کور یو کلانه ده نو تشتیدل شي. خدا د وخت خبره ده چې موږ به بیا پیدا کوو. د خانونو سوسیدونکو رویټرز اژانس ته ویل چې اسرائیلي ټانکونه د سنوار کور ته نشتی شي ودی خو دوی نه پوهیږي چاغه په خپل کور کې وی کنه وی. اسرائیل مخکې ویلی وو چې د حماس اکثر مشران او وسلوال تر مځکې لاندې پکې نیستل شویو تونلونو کې پټ دي. اسرائیلي ځواکونو په پیل کې عملیات د غزې په جنوبي برخه کې شروع کړل، بیا یې د غزې نیمایي شمالي برخه ونیوله. د فلسطینیانو په وینا روغتونونه له مړیو او ټپیانو ډک دي چې اکثرې مېرمنې او ماشومان دي او اکمالات هم په ختمېدو دي. اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې یو شمېر ځایونه ټاکلي دي چې هلته عام خلک پناه یوسي، خو د غزې اوسېدونکي وایي چې د امن هیڅ ځای پاتې نه دی او اسرائیل هغه ځایونه بمباري کوي چې له خلکو یې غواړي چې د سیمې پرېږدي. اسرائیل وایي چې د ملکیانو د وشلو د مخنیوي لپاره تر خپل وسه هڅې کوي، خو حماس وسلوال د خلکو له کورونو ډزې کوي. حماس بیا دا تور رد کړی دی.
په کندز ولایت کې د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. څه باندې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې د پخواني نظام له نسکورېدو سره هم حاله د هیواد امنیتي ځواکونه چې شمېر یې سلګونو زرو کسانو ته رسېده هم ړنګ شول. د دغو ځواکونو یو شمېر پخواني غړي چې په کندز کې اوسي له بېکارۍ، بېوزلۍ او بد اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي. نور په دې رپورټ کې
په کندز کې یو شمېر پخوانی پوځیان او ځایي اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کورونای چارو او د ملي دفاع وزارتونو په تشکیلاتو کې پخوانی پوځیانو ته ځای ورکړي او د هغوی له پوځي تجربو او مهارتونو څخه د ګټه واخلي. د دولس کسیزې کورونای مشر څلوېښت کلن فرید الله چې یوولس کاله د پخواني حکومت د پولیسو په لیکو کې خدمت کړی، اوس د روزګار له ناخوالو او ننګونو سر ټکوي.
مخکې نظام کې بدر عسکري مې کوله، بدر دغه موز روز روزګار بدر خراب دی. مونږ ته کار هم نشته چې کار وکړو. مستری خانه مې لکه هغه هم چلیږي نه چلیږي. لس دولس نفره ډوډۍ خواړه لرو، دغه سر روزګار مونږ باندې خراب دی. د ایران ته لاړ شو، ایران هم وباسي، که پاکستان ته لاړ شو، پاکستان هم وباسي. مونږ څه وکړو؟
فرید الله د بیکاری او د روزګار جبر له وجې د پنچر مینۍ دکان خلاص کړی تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
دبۍ دغل ته راځو، پنچر مینۍ ته څوک نه راځي. او عوام وای پنچرې له دوه سوه یو نیم سل دغسې کار کوه، روزګار ته ډوډۍ نه پیدا کېږي. یو سودا یو مریضي په کارېږي او دغه په کارېږي، په خوا خو یو معاش او دغه یو دغه کېده. اوس هېڅ شی هم نشته. دا اوس مې بدر یو دانه هم زوی مریض هم کډه مریض ده. بدر ولکه پیسې ته تاوان زه ولرم چې بدر یو دوا یو چی واخلم.
دی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ته په امنیتي ارګانونو کې دنده ورکړي.
لاړو ویل بس نشته او دغه نشته. همداسې بدر پات شو، بیا نورم رال نور نیم تلی بیخ. دلیل دغه ویل بس پوره دی، بدر زه نشته. کمبوتیا کمبوت دغه دغسې پات شو. قومندان زمینی و رئیس زمینی دغه وړي چې کار او غریبي او کومک وکي دغه وکي بدر روزګار مونږ د خلک برابر کې اقلن.
یو شمیر کندوزیان هم وای د نظام بدلون سره په خوانی امنیتی منسوبین له دندو ګوخه کړل شوی او اوس له سختو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکو جیلانی زاخیل ازادي روډي ته وویل
مخکې دولت کې په دې وظیفه د سرباز او مګاموس بیچاره دغه پنچر مینی کوي. چینایي اقتصادي وضع خراب ده. زغوان دغه کازان بیته په دولت کې شامل شي چې د اقتصادي وضع کشي. نو دغه موږ دولت نه دغه خواسته دغه ارزو ده چې دغه کسان باید په نظام کې ونیسي.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکی 50 کلن هغه پدر بیا وایي پخوانی پوځیان د خپلواکۍ، ملي هویت او د افغان وقار ساتلو په قدر ډیر ښه پوهیږي او دوی د خپلو تجربو سره کولی شي د اوسني حکومت ځواکونو ته د ذکر شوو ملي ارزښتونو په اړه لارښوونه وکړي. دی وایي سیاسي تحولات د نړۍ په هر هیواد کې رامنځته کیږي، خو د امنیتي او دفاعي ارګانونو تشکیلات له منځه نه وړل کیږي.
باید نره کومک شوه دیګه مشکلات زیات است.
فرید الله از ما همسایه دی. د پتیر نظام کې وظیفه درلودل شجوند یو، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. زه د اوسني حکومت له چارواکو غوښتنه کوم چې د تیر نظام پوځیان بیرته جلب او جذب کړي او د دوی له پوځي تجربو او مهارتونو کار واخلي.
د یو شمیر کندوزیانو په خبره دوه کاله وړاندې په افغانستان کې د واک ناڅاپي بدلون او د طالبانو لخوا د غچ اخیستلو له ویرې د افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو زیات شمیر منصوبین اړ شول چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه وکړي او یا په کور دننه شاقه او درانه کارونه ترسره کړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت په 14 اداري واحدونو کې د بیلابیلو مرستندویو ادارو په همکارۍ د آبادۍ او بیا رغونې په سلګونو پروژو باندې کار روان دی او پکې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. نور حالی په دې راپور کې
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د ولایت په ګڼو سیمو کې د کلیوالي سړکونو سربندونو او ویالو جوړولو او ترمیم چارې روانې دي چې پکې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. د یاد ریاست مشر شمسالرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل دغه پروژې د یونیسف د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام او نورو ادارو پر مالی همکاري پیل شوې دي.
بندونه دي، ویلې دي، کانالونه دي او سرکونه دي، پاغه کې کارونه روان دي او تقریبا چې د هر شورا 200-250 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. نو پی کستا 450 روپۍ د ورځ ورکول کیږي.
هغه وایي د ولسونو د نورو ستونزو د حل لپاره هم مرستندوی ادارو ته وړاندیزونه کړي او هغوی ورسره ژمنه کړي چې په نوي زیږدیز کال یعنی 2024 کې به یې عملي چارې پیل کړي. په کومو سیمو کې چې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه روان دي ځایي اوسیدونکي خوښ دي او وایي هم د خپل وطن او کلي و آبادۍ کې برخه اخلي او هم له بیروزګارۍ خلاص شوي دي. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی کامل جان
پر شورا کې 200-250 کسان مزدور کار کوي، 2000 کورنۍ اوس موجوده حالاتو کې کار کوي، چېغه امرې تنګي کې تقریبا 450 مزدور کار کوي، د غزمنګ سرک کې چې دی دغه کې هم دغه 450 کار کوي، داسې بدګوډ کې کوي، داسې سپیدار کې دی، چلس کې کار دی، نو مختلفو ساحو کې کارونه روان دي. پولیس چې څومره خلک دي انشاءالله چې بیخي ټول په کار شوي دي لګیا دي، ځکه چې هغه خلکو څومره لیستې ورکړي وي هماغه خلک راغلي دي او بیلچاو کولنګ یې ورته ورکړی دی او بسر سړی لګیا دی او ماښام ته خپله مزدوري کوي.
په کونړ کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د بهرنیو مرستندوی موسسو په مالی همکارۍ د آبادۍ او بیا رغونو پروژو کې په داسې حال کې د کار کولو زمینه چمتو شوې چې ډېرې ځینو کې خلک د بیروزګارۍ او کمزور اقتصاد له امله ستونزو سره مخ دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه میلاد د کلیک ولسوالۍ صدر سرپالی کیم. ما پیغام دادی د هلمند ولایت کلیک ولسوالۍ هغه دشتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا زندګي باندې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پورې اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاری برېښنا باندې موږ راکاږو، او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې اخلو، په دې به موږ څه شي جوړ کړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د وړوکو چارواکو څخه دغه غوښتنه زموږ ته د کجکي ولسوالۍ د اقتصاد په سیمه کې په موبایل یعنی مخابراتي شبکه خدک شیردی 20.20.
سلامونه نیک اله احترامات تزدی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته، خدای دې ښکل ورځ او خوشاله است. زه د پکتیکا ولایت اوس خاوی د سلو سیدن کیم نو ضرر ټول چروا کزه خه هله کیږي چې موږ ته شم خبرتي شبکه ورسې، موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه درته کوم لستون سره ډیر مخ یو، موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسې.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی، چونکہ دغه سرک ډیر خراب دی، کندو کپری دی او پنځه ولسوالۍ خلک پی تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زمونږ هیله دا ده چې دغه سرک په بنیادي او اساسي شکل باندې مونږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه مونږ خلاص شو. نو مهرباني به مو کوئ پیغام مو نشر کړئ. والسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.